سلامونه د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر احضار کړ او هغه ته په کابل کې د خپل سفارت او په هرات کې د هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د قهرجنو مظاهرو پر وړاندې احتجاج وړاندې کړ. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له نوي حکومت غوښتنه دي چې د ایران د ډیپلوماټیکو نمایندګیو د امنیت ډاډ ورکړي او ویلې دي تر بلې خبرتیا یې خپلې ټولې قونسلګرۍ بندې کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت غږ کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړنی اقدام وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپور کړی ویلي دي د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سری یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې د نیپال پر وړاندې له نننۍ بریا سره سره د آسیایي جام لوبو ته له پرمختګه پاتې شو. افغانستان دې جام ته یوازې هغه مهال تلای شوی چې نیپال ته یې په لږ تر لږه 12 ګولونو ماتې ورکړې وای. په داسې حال کې چې نننۍ لوبه یې یو د اتو پر وړاندې وګټله. د هیواد د فوټسال لوبډلې تیرې دوه لوبې د ازبکستان پر وړاندې وبایللې خو له تاجکستان سره مساوي شوه. په جنوبی وزیرستان کې دوه پوځیان او په ډیری اسماعیل خان کې 15 پولیس وژل شوي. د جنوبی وزیرستان په انګور اډې سیمه کې تیر شپه په یو نښته کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه ټپیان دي. یو چارواکي د نوم نښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وویل د پوځ یو جګړن هم په وژل شویو کې دی. تر اوسه د دې برید پرچانه ده منلې. پرون د ډیری اسماعیل خان په کولاچی سیمه کې وسلوالو د پولیسو پر موټرو د توغندي په برید کې 15 پولیس هم وژل. پولیسو ازادۍ رادیو ته وویل په دې برید کې د یو افسر په ګډون څلور نور کسان هم زخمیان شوي. د دې برید پړه پاکستاني طالبانو منلې. او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قمندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 15.2. هرات آسمان شین. د تودوخې لوړه درجه 1.8. کندهار آسمان شین. د تودوخې لوړه درجه 9.1. مزار شریف آسمان برک. د تودوخې لوړه درجه 3.40. او جلال آباد آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 6.40.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په ایران کې د افغان کډوالو د زورونو د راپورونو پر ضد په کابل کې پراخ اعتراض وشو.
ایران دا ثابت کړ چې یو ظلم هیواد دی او ډېر بې وزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل.
بلخوا ایران په افغانستان کې خپل قونسلګری بندي کړی. په داسې حالت کې د طالبانو د حکومت او تهران اړیکې پر کومه خوا درومي؟
د بیر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی چې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په اړه تازه اندېښنې.
د هغو خبریالانو لپاره لاستونزې زیات شوې چې حکومت په بهرنیو رسنیو سره کار کوي.
د اوکراین وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. ایران د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د خپلو هیوادوالو پر وړاندې جدي مسؤلیت منونکی وسی او پرېنږدي چې افغان کډوال په پراخه کچه د هیواد ته واوړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دفتر هم احضار کړ او هغه ته په کابل کې د خپل سفارت او په هرات کې د هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د قهرجنو مظاهرو پر وړاندې احتجاج وړاندې کړ. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کابل کې د ایران سفارت مخته د افغانانو د لاریون او هرات کې د ایران د قونسلګرۍ دروازې ته د قهرجنو لاریون کوونکو له اور اچولو وروسته ایران په افغانستان کې خپل قونسلي خدمتونه تر امر رسانی ځنډولي دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د دې کار لامل په افغانستان کې د دوی د سفارت او په هرات کې د قونسلګرۍ پر وړاندې د امنیتي ستونزو، عدم کنټرول او ځینې نور لاملونه یاد کړي دي. د دې ترخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د طالبانو په حکومت پورې تړلی شاز دافیر احضار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د مسؤول له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي، ایران د دولتونو د مسؤلیتونو دندو ته په کتو په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماټیک استازولۍ برید کوونکو سره د قانوني چلند غوښتنه کړې، خو په اعلامیه کې دا نه لیکل شوي چې دې غوښتنې ته د طالبانو د استازي ځواب څه و. پرون د افغانستان په لویدیځ هرات کې یو شمېر کسانو د هغه څه په غبرګون کې چې په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او ښایي چې ایراني تابع او نظامیان افغان کډوال شکنجه کوي، د ایران د قونسلګرۍ دروازې ته اور واچوه. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم نن د امنیت شورا له غونډې وروسته رسنیو ته ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا هڅه کیږي او دا یو پلان شوی برنامه بللی ده. هغه ویلي چې افغانستان او ایران خي اړیکې لري او ایرانیان د افغان کډوالو لپاره خو قرباني دي. خدای هم ویلي چې کابل او هرات کې د دوی د ډیپلوماټیکو استازولیو تر مخه شوي کارونه د منلو نه دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر له دواړو لوریو غوښتي چې زغم کار واخلي او اجازه ورنکړي چې شایعات د واقعیتونو ځای ونیسي. د طالبانو حکومت د ایران د دینوي خبرګون په اړه باندې څه نه دی ویلي، خو نن هم په کابل کې په دوو سیمو کې د ایران د حکومت او د هغه عمل پر مقابل کې چې له افغان کډوالو سره په ایران کې کیږي اعتراضونه وشول. اعتراض کوونکو له نړیوالې ټولنې او همدارنګه د بشري حقونو له سازمان وغوښتل چې د ایران د دغه اعمالو په مقابل کې خبرګون وښيي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دفتر احضار کړ او هغه ته په کابل کې د خپل سفارت او په هرات کې د دې هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د قهرجنو مظاهرو پر وړاندې احتجاج وړاندې کړ. نن په کابل کې د مظاهرو په جریان کې یو شمیر خلکو د ایران د سفارت مخې ته اعتراض وکړ او په توندو څرګندونو سره خپل اعتراض څرګند کړ.
ایران دا ثابته کړه چې یو ظلم هیواد دی او ډیر بے وزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل. موږ به د خپل وینو او شهیدانو په خاطر حساب غواړو.
نور خلکو هم څرګندونې وکړي، خو په داسې یو حالت کې چې د طالبانو له حکومت سره د ایران په اړیکو کې یو ترینګلتیا راغلې، د طالبانو د حکومت او د تهران اړیکی پر کومه خوا درومي. همدا موضوع می د جګړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمی سره په مرکه کې پوښتلې ده.
زه فکر کوم طالبان د راتګ سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین شاړي کې وي هغه لام خرابې سوې دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه کوي اړیکې د یو بل سره لري، مګر بلومون کې وګورو ایران د طالبانو د وسنی نظام سره ډېر زیات راحت نه دی، نو دا روابط تغیر خوري.
اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنې دو په پایل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډېر ښه و د طالبانو له حکومت سره، نو دا بیا تاسو څنګه وایئ چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوئ چې ترینګلې وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخي سیاست لوبوي. د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونو ته خلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پرېښې ده چې هلته استفاده وکړي. نو دوی غواړي چې دواړه خواوې سره په همزمانه روابط وساتي، خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نسبت کېدلی دي. ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی، چې ډېر زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخچه لري چې دغه د مشکلاتو چې مثلا په 1990 کلونو کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ ته ولاړ شي.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې په وروستیو څو کلونو کې حتی د جمهوریت پر مهال هم ډېر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګلتیا تر حده پورې وړاندې تللې دي. د کډوالو مسله بلاخره څنګه حل کېدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله یو زیات شمېر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده؟
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره. یعنی خپل کور پرېښول چې سړی مجبور نه سي دا په اسانۍ باندې څوک نه کوي. دلته دوه نوع مهاجرین دي. یو هغه مهاجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې باندې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. د مهاجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي. ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي. مګر دا چې کابل یا بالخصوص د طالبانو واکمني د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریځ نه دی ښودلی چې تاسې ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی و او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډېر نه ښکاري چې دی ډېر جدي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور مهاجرین ولاړ نه سي. که اقتصادي ځي هغه کله نه سیاسي خو پاته سي. ډېر بابرو بعزت خلک وطن مجبوریدلو ته پرېښودل سوي دي. درېیم مسله دا ده په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام په رسمیت نه دی پېژندل سوی، ویزه ورکول هم ډېر ستونزمن دي ډېر هېوادونو ته. په دا خاطر باندې چې د افغانستان خلک ووځي، افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي، چونچې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني مهاجرینو پر وړاندې باندې خلاص دی.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو خبری مجله اوري. د بی پول خبريالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت غکړی چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د بی پول خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د بیان ازادۍ په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی. د ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ته په یو لیک کې د افغان خبريالانو په وړاندې د روان حالت د مخنیوي او د خبريالانو د دفاع غوښتنه کړې. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نه غوښتل شوی چې د افغان خبريالانو د رسنیو کارکونکو د بیان ازادۍ د دفاع لپاره لاس په کار شي. خو د آسیایي هیوادونو لپاره د دې ټولنې مشر رضا موینی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان په افغانستان کې د رسنیز قانون په نقص تورن کړل.
برای بازداشت یک خبرنگار
د یو خبريال د نیول کېدو لپاره نظامی او امنیتي قوتونه، استخبارات او هر بل بنسټ د دې حق نه لري چې په خپل سری ډول اقدام وکړي. او په دې لیک ټینګار کړی چې د رسنیو د سرغړونې او غیر قانوني کارونو لپاره یو کمیسیون جوړ او دا کمیسیون بیا دا تشخیص کړي چې آیا د رسنیو له قانون سره سرغړونه کړې کنا. له هغه وروسته بیا د دوسیه عدلي ارګانونو ته سپارل کیږي او له هغه ځایه به بیا اقدام کیږي
و اونجا اقدام شوه.
ښاغلی موینی وای سره لدی چې طالبان په افغانستان کې تیر رسنیز قانون د اجرا وړ بولی، خو د دوی لخوا د خبريالانو خپل سری نیول او بندي کول به خپل له همدې قانون سرغړونه او غیر قانوني عمل دی. لبل خو به یو شمېر افغان خبريالان په افغانستان کې روان وضعیت سخت د اندېښنې وړ خي. خبريال علي مهوتک په ورته مهال به د خپلواکو خبريالانو فدراسیون د روانو حالاتو د کابو کولو لپاره له نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د خبريالانو د دفاع لپاره کوټلې ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد دا ټول اندېښنې ردوي.
اسلامي مرسته خوانده رسنیو ته استول تحدید نه ده سوی، ستونزه نه ده پیږې سوی. او البته کله کله ځینې تفاهماتو دپاره ادارو ته د رسنیو استازي غوښتل او یا هغوی پوه کول
د بی پولی خبریالانو ټولنې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ته پاستول شوی لیک لیکلی چې په 2020 کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې د کار ساحه تنګه شوې او د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو د زورونې ګراف لوړ شوی دی.
د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې وروستیو بدلونونو په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې ده. جی شنکر دا خبره د امریکا او هند د بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډه خبرې غونډه کې کړې.
په افغانستان کې د روان وضعیت له امله د سیمه ییزې بې ثباتۍ ویره. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وایي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ترسیږي. ښاغلی شنکر چې د هند د دفاع له وزیر راجنات سنگ سره یو ځای امریکا ته تللی، د متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره یې ګډه خبري غونډه کې د افغانستان په اړه په سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی دی.
بله موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړي هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي، بشري مرستې به څنګه برابرېږي. تاسو پوهیږئ چې موږ د 5000 تنه غنمو مرسته کوو، خو د ترهګرۍ له اندېښنو سره به څه کوو چې امنیت شورا د مالي اقدام ځانګړې ډله یا FATF او نور ورسره مخ دي. زه غواړم داسې ووایم چې د همکارۍ او ثبات جوړونې په برخه کې څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ پخپله د ثبات جوړولو لپاره یو لوی اقدام دی. دا د هغو ګډو هڅو برخه ده چې موږ یې له متحده ایالاتو سره په همکارۍ مخته وړو.
د هند جمهور رئیس رامنات کوین هم د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ښاغلي کوین ویلي وو د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هېواد کې اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو ته اندېښمن دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیزي قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته ویلي وو افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی. هغه زیاته کړې وه کله افغانستان سره مرسته ونشي، نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي.
د ازادۍ رادیو خبري مجله اورې. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به نوریا سنوری زما همکار له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د طالبانو حکومت او د مقاومت ملي جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د طالبانو حکومت وای د دې جبهې نه کسه په نخته کې وژلې، خو د ملي مقاومت جبهه وای نه یوازې د کوهستان ولسوالۍ ځینې برخې نیولې، بلکې شپږ طالبان هم وژلې دي.
د مقاومت ملي جبهې وایي ازادي راډیو ته وایي اوس مهال د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهې د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان ردوي. د مقاومت ملي جبهې وایي صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهې غړو تیره شپه په نخته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو 13 کسه اسیر شوي، 14 وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هېواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تېره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
په درجه اعلی شهادت رسیده.
خو طالبان به خپل ځواکونه د تلفات او د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنوي مرکز مشر مازودین احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې 3 کسه طالبان ټپیان شوي، خو د مقابل لوري 9 کسه وژل شوي دي.
د روژې په لسمه زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې اول پراخ عملیات وکړل چې په ترڅ کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه له منځه وړل او زموږ یوازې 3 مجاهدین برسېره ټپیان شول. مقابل لوري 9 کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی، خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی. د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
په افغانستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوستو بریدونه وکړل. ان چې کوم خبر موږ لرو هغه دا دی چې دواړو خواو ته تلفات اوښتي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غوړ ته کمین نیولی وو.
د تیر نظام له سقوط وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهې ترڅنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خود طالبانو حکومت وی په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې او هیڅ لوري اوس د دوی سره د مقابلې توان نه لري.
لخبرونو ور آخوا
د خبرونه دی برخه د مو زنوري اس نوري هر کلی کوم دی برخه کې مو د طالبانو د امر بالمعروف والنهي عن المنکر وزارت اقدامات تکتنه کړي د پاکستان نوې صدر اعظم شهباز شریف در پیژنو ستاسو په غږ څو پیغامونه هم در خبرو پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنی دو اته میاشتې په پوره کېدو دي په دې موده کې د طالبانو د نورو ادارو په نسبت د امر بالمعروف والنهي عن المنکر وزارت اقدامات ډیر خبر جوړونکي وو په دې راپور کې مو د طالبانو دې وزارت کړو وړو او دا چې د طالبانو د رژیم په جوړښت کې دغه وزارت څومره مهم ګڼل کېږي کتنه کړې ده
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اته میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډېر خبر جوړونکی وو یاد وزارت تر ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی او تر اوسه ډیر محدودیتونه پر ښځو لګولي دي د رسنیو پر فعالیت په ځانګړي توګه پر رسنیو کې د ښځو په فعالیت محدودیتونه له شرعي محرم پرته پر لری سفر ته د ښځو پر تلو محدودیت د ګیري نه خیل او پر جماعت د پنځه وخته لمونځونو کول په ښاري موټرونو کې د موسیقي نغږول د شرعي حجاب د دودیدو لپاره په ښار کې د اعلانونو لګول پر رسنیو کې د ځینې تفریح خپرونو بندیدل تفریح پارکونو ته د ښځو او نارینه د ورتک د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په نږدې اتو میاشتو کې وضع کړي دي د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلابیل باورونه موجود دي ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوی د قران کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی د سید اکبر غ په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته په کتو هغه کسان چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په چوکاټ کې کار کوي باید فرضیاتو ته لومړیتوب ورکړي او د عادي مسایلو له امله د خلکو ترمنځ نفرت ونه زیږوي
څه خلک په کار دي چې هغه اوسله ولري او هغه د خلکو سره ښه ګذشت وکړي هغه د خلکو سره هغه ښه ابتکار ولري او د خلکو سره ښه ګزاره وکړي او خلک په ښه طریقه باندې لارې ته راوبولي او په ډېرو جزیاتو باندې چې دي هغه داسې شی راده شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف بدنامول وي
د سید اکبر هغه په خبره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال امر بالمعروف اغیزناکه کړنې نه درلودي ځکه شرایط جنگي وو او اوس چې وضعیت عادي شوی نو یاد وزارت باید په ټولنه کې خپل چلند بدل کړي په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د مبالغانو عکسونه لاس په لاس کیږي او په دې عکسونو کې لیدل کیږي چې دوی د سپینو چپنو په اغوستلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي ان په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې یاد مبالغین په پوځي رنجرو کې چې د پخوانی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو اړوند وي په ښار کې ګرځي او د لاؤډ سپیکرونو له لارې خلک په جماعت کې لمانځه ته وربولي داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امر بالمعروف وزارت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې د لمونځ کوونکو لپاره حاضرۍ جوړې کړي که څه هم چې په ډیری مواردو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې دا راز کړنې د سپارښتنې بڼه لري خو یو شمیر افغانان وایي چې دا پریکړې او کړنې الزامي دي تر ټولو تازه پیښه کې په بدخشان کې د محصلینو عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دوی د طالبانو پورې اړوندو کسانو له لورې وهل ډبول شوي وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان صادق عاکف وویل دې پیښې سره په تړاو څلور وسلوال طالبان نیول شوي سیاسي او د ټولنیزو چارو فعال وایس ناصری ازادي راډیو ته ویل لدین څخه د طالبانو د افراطی تعریف لامل په ډیری مواردو کې د دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کړنی خبر جوړونکي کیږي د ښاغلی ناصری په خبره امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هر اسلامي هیواد کې د اسلام له بنسټیزو اصولو څخه دي او ډیری اسلامي هیوادونه د خپل نظام په جوړښت کې ورته ادارې لري خو کړنی توپیر لري
تر هر دو کشور اسلامی
په دواړه اسلامي هیوادونو هم سعودي عربستان او هم ایران کې چې د اسلامي نړۍ د مشرۍ ادا لري او د غراز نور اسلامي هیوادونو کې ورته ادارې شته خو په داسې جدیت سره چې طالبان مخته ځي او داسې تیار تعریف چې طالبان له دینه لري د نور هیوادونو د امر بالمعروف ادارې ورته چلند نه کوي
د ښاغلي ناصری په خبره د شریعت او سیاست په ګډون په ګڼو برخو کې د طالبانو کړنې واقعیتونو ته په کتو او عملي توګه نه ترسره کیږي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه له ازادۍ راډیو سره خبرو کولو ته حاضر نه شول خو وړاندې تر دې چې کله هم د امر بالمعروف وزارت پر کړنو نیوکه شوي د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د یاد وزارت کړنې تر ډېره سپارښتنې بڼه لري
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف چې پرون یې لوړه وکړه داسې مهال د صدر اعظم دنده پیلوي چې دا هیواد له ګڼو اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی. د شریف سیاسي فعالیتونو ته زموږ د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ لنډه کتنه کړې ده.
شهباز شریف هم هغې اسمبلۍ د پاکستان وزیر اعظم ټاکلی چې په 2008 کال کې یې پکې ماتې خوړلې وه. نوموړي ته دا ماتې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ورکړې وه چې د اپریل 14 د شهباز شریف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا د راوړل سوي عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظمۍ له چوکۍ څخه لرې کړل شو. شهباز شریف د پاکستان مسلم لیگ رهبر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کشر ورور دی چې په لومړي ځل په 1988 کال کې د پنجاب اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. له هغه راوروسته یعنی له تیرو 24 کلونو راهیسی دی د پنجاب یا قومي اسمبلی غړی په حیث په پارلماني سیاست کې دی. تر 2013 کال پورې د هغه سیاست د پنجاب صوبې شاوخوا راڅرخېدی خو په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د نواز شریف تر نا اهل کولو وروسته شهباز شریف مرکزی سیاسي بهیر ته داخل شو او په 2013 کال کې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شو. د شهباز شریف سیاست او شخصیت بیلابیل اړخونه لري. کارپوهان که یو خوا هغه یو ښه منتظم ګڼي نو بل خوا د هغه له فوج سره د پردیشا تاړیکې تر پوښتنې لاندې راولي. شهباز شریف په 1999 په 2009 او په 2013 کال کې درې واره د پنجاب وزیر اعلی جوړ شوی وو. په اسلام آباد کې د اردو ویبپاڼې د پارلماني چارو خبریال بشیر چودري وایي د شهباز شریف تر ټولو لوی شهرت دا دی چې هغه یو ډیر ښه منتظم دی.
د شهباز شریف تر ټولو مهمه خوبي دا ګڼل کیږي چې یو بهترین منتظم دی. هغه د وزیر اعلی په حیث پنجاب کې ډیر ښه چلولی دی او چې کله هم وزیر اعلی جوړ شوی په پنجاب کې پرمختګ شوی دی او خلکو دغه پرمختګ منلی هم دی.
خو د یو ښه منتظم پرته د هغه سیاسي رول هم تل تر بحث لاندې راوستل شوی دی. د نوموړي مشر ورور نواز شریف له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسي د پاکستان د فوج په مشرتابه نیوکې کوي. ور شهباز شریف تل دا تنقید شوی چې هغه د پردیشاته له فوج سره تعلقات لري. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې تل داسې لیدل شوی چې کله هم د یو ګوند مشر وزیر اعظم جوړ شوی نو له وخت تیرېدو سره د فوج له مشرتابه سره اختلافات رامنځته شوی دي او بیا زیاتره وخت هغه له چوکۍ څخه لرې شوی هم دي. خو فوج تل دا ویلي چې دوی نه څوک په واک کې راوستي او نه هم لرې کړي دي. د کارپانو په وینا د وزیر اعظم په حیث شهباز شریف له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی او شایي هغه یو داسې منځنۍ لار خپل کړي چې د سختو رویو ښکار د پاکستان سیاست عادي حالت ته راوګرځوي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
ما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې موږ په دا واکسیناتو کې کار کوو نو موږ موبلیزینیو نو بیخی داسې ستړي باید دغه زموږ روپۍ راووځي چې موږ خپل کار ځینې واخو خپل بچیانو ته ډوډۍ پرانیسو. باید دغه زما پیغام تر موږ لوړو مقاماتو ورسوي. وسلام.
زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه دا کوم پیغام پرېږدم. وروره دغه د خارجي دولتو مرستې مؤسسات کې راځي. نوم یې دی ژاغېدی چې مؤسسې دي حکومتونه دي د ولس سره د ملت سره په سلو کې 50% تم نه دي رسېدلي. چې رسېدلي هغه هم داسې پټ رسېدلي چې یو کور ته رسېدلي د کور هم سره څنګه نه په خبر یو ځای ګر کړي هغه کلي وو هغه محل ته نه ورځي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته د ملت تر بدره سو دا جنګونه ګز په دې ملت وسته دا ملت پرارو دا ملت خوږ وخوړی دا ملت غمونه ولي دا ملت کوټ خور شو. یوازې خو طالب نه دی چې طالب جنګ کړی دی. یوازې دولت نه چې دولت جنګ کړی دی. خلک ګرد دولت او طالب مابین کې دغه خلک هم بارونه پر کېدل او اشتر کېدل هم جنګ هم پر کېدی. دا زموږ پیغام دا تر ګور په چارو کې سر ورسوي. اقتصادي خیر در چې سلام.
دا برخه هم دومره وزنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم.